آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
درنو و محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ ده او د 1340 نوې لمریز کال د لړم ولسمه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر لا ته مصر برابرېږي. په واشنگتن کې د مخوستن اتنیمې بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار شپږ بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکي
د خلیل الله فیروزی سره چې د کابل بانک په قضیه کې په اختلاس محکوم دی د یو ښارګوټي د جوړولو تفاهمنامه فسخ شوه. د ترکمنستان ولسمشر د ټاپي د ګازو د پایپ لاین د جوړولو د پروژې د پیلولو امر وکړ او امریکا وایي چې په سوریه او عراق کې به د داعش خلاف خپل هوایي بریدونه ډیر کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه اپیل کیږي. په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې په تایوان کې په زرهاو خلکو پرون د شنبې په ورځ دغه هیواد د جمهور رئیس او د چین د جمهور رئیس ترمنځ لومړی ملاقات په ضد مظاهرې وکړې. د افغانستان حکومت وایي غواړي د طالبانو سره د جنګ په غرض له هند نه نظامي هلیکوپټرې واخلي او د چارو څېړونکي په دې یقین دي په داسې حال کې چې په سوریه کې د روسیې او متحده ایالاتو نظامي موجودیت پراخیږي د دواړو ملکونو ترمنځ د یوه پوځي ټکر خطر هم زیات شوی دی. خو لومړی له روښان نورزینا خبرونه واورئ.
السلام علیکم. ولسمشر غنی د خلیل الله فیروزی سره چې د کابل بانک په قضیه کې په اختلاس محکوم دی د یو ښارګوټي د جوړولو تفاهمنامه فسخ کړه. په خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته لاګ نه خبره سوې ده ویل سوي دي چې د سمارټ سیټي د جوړولو د همکارۍ تفاهمنامه د اعتبار وړ نه ده. په اعلامیه کې زیاته سوې ده چې د خلیل الله فیروزی د محکومیت او بانک ته د قرضو د ورکولو په اړه د محکمې د حکم ټولې مادې په خپل حال پاتې دي. په خبر پاڼه کې دا خبره هم راغلې ده چې ولسمشر لوی څارنوالۍ ته امر کړی دی چې د کابل بانک د پوروړو په اړه دي د محکمې د احکامو د عملي کېدو په اړه رپورټ ورکړي. یو کال مخکې سره محکمې د کابل بانک په قضیه کې خلیل الله فیروزی د اختلاس په تور په 10 کلونو تنفیزي بند او د څه کم 200 میلیون ډالرو په ورکولو محکوم کړ. خو د چهارشنبې په ورځ د ښار جوړونې وزارت د نبی زاده وردک د شرکت او خلیل الله فیروزی سره د سمارټ سیټي د جوړولو په برخه کې د همکارۍ تفاهمنامه لاسلیک کړه. د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر نن هند ته ځي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار محمد حنیف اتمر به نن هند ته سفر وکړي. د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به په دغه سفر کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په سیمه ییز همکارۍ خبرې وکړي او د افغانستان د هوایي قواو د پیاوړي کولو لپاره به د هند نه مرسته وغواړي. د ترکمنستان دولتي رسنۍ رپورټ ورکوي چې ولسمشر قربان قلی بریدی محمدوف د ټاپي د ګازو د پایپ لاین د جوړولو د پروژې د پیلولو امر کړی دی. د ترکمنستان د حکومت په رسمي وبپاڼه کې پرون راغلی دی چې بریدی محمدوف د دسمبر په میاشت کې د پایپ لاین د ترکمنستان د برخې د جوړولو امر وکړ. اشکال کېږي چې د ټاپي د پایپ لاین په جوړولو به 10 میلیارده ډالره ولګیږي. دغه پایپ لاین د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند نه تیریږي. په سوریه او عراق کې به د اسلامي دولت د ډلې په ضد امریکا خپل هوایي بریدونه ډیر کړي. نور تفصیل به د اشوق الله رحیم زوی نه واورو.
په منځني ختیځ کې د امریکا لوړ رتبه پوځي چارواکي جنرال چارلز براون د شنبې په ورځ وویل چې امریکا به په راتلونکو اونیو کې د داعش خلاف خپل بریدونه ډیر کړي. هغه وویل په سپتمبر او اکتوبر کې امریکا په دې لږ هوایي بریدونه وکړل چې یو خوا هوا خنوه او بل دا چې د داعش وسلوالو د یو ځای نه بل ځای ته دومره تګ نه کاوه. جنرال براون وایي چې اوس د داعش د وسلوالو تګ راتګ زیات شوی دی. هغه چې په دوبۍ کې د هوایي قواو د مشرانو په کانفرنس کې ګډون کړی و او خبریالانو ته یې خبرې کولې هغه انتقادونه هم رد کړل چې وایي د روسیې د هوایي بریدونو په خاطر د امریکا هوایي بریدونه کم شوي دي.
بل پلو ته د سوریه د بشري حقوقو موسسه چې مرکز په لندن کې دی وایي چې د سوریه د دوما په ښار باندې په هوایي برید کې 20 کسان وژل شوي دي. د موسسه وایي چې شکیږي چې برید د روسیې هوایي ځواکونو کړی وي. د موسسې د معلوماتو په اساس په وژل شوو کسانو کې شپږ ماشومان او 6 ښځې شامل دي. دغه موسی پروند هم ویل چې عراق ته نږدې د سوریې په هغه شهر باندې چې د داعش په لاس کې دی د پنجشنبې د ورځې په بمباری کې د مړو شمېر یو اویا کسان ته رسېدلی دی. په سیمه کې روسیا، سوریا او د امریکا په مشرۍ ایتلاف هوایي بریدونه کوي. د تایوان ولسمشر ما یانګ جو وایي چې هغه د چین د ولسمشر سره په ملاقات کې د تایوان د خلکو د عزت او د امنیت د اهمیت په اړه ورته ویلي دي. د چین او تایوان مشرانو په تیرو شپږو لسیزو کې پرون په لومړي ځل وکتل. نور تفصیل به د نظرانی یوسف زینه واورو.
تقریبا 400 کسان پرون د تایپی په مرکز کې لارو کوڅو ته راوتلي وو او د تایوان د جمهور رئیس ما یینګ یو او د چین د جمهور رئیس شی جینګ پینګ ترمنځ په ملاقات باندې چې تر اوسه پورې لومړنی ملاقات او احتجاجونه او مظاهرې وکړې. د ډیرو سره دا اندېښنه و چې دواړه مشران به داسې کومې خصوصي موافقې ته سره ورسیږي چې د تایوان دیموکراسي او حاکمیت به یې قرباني شي، ځکه چې چین د زیاتې مودې را په دې خوا د دواړو هیوادونو د یو ځای کېدو غوښتنه کوي. چین د 1940 په لسیزې کې دغه هیواد د کورنۍ جګړې را په دې خوا تایوان د خپلې خاورې جز بللی دی. د خلکو د نظر معلومولو د سرویګانو نخکاری چې د تایوان زیاتره خلک د تایوان حاکمیت او خپلواکي د چین سره یو ځای کېدو په نسبت غوره ګڼي.
دا و نظرانه یوسف زی او دا هم نور خبرونه. د رالویدلې روسیې الوتکې په اړه د تحقیقاتو د ټیم مشر وایي چې د الوتکې د پیلوټانو د خونې دا آواز ثبتول په ماشین کې د الوتکې د رالویدونه 2 ثانیې مخکې یو ژغ ثبت سوی دی. دا بیا د امریکا او برېټانیا هغې دعوې تاییدوي چې وایي الوتکه د بم د چاودنې له امله رالویدلې ده. خو د الوتکې د رالویدو د علت په اړه د تحقیقاتو د ټیم مشر ایمن المقدم خبرداری ورکړ چې دا به وخت له مخکې وي چې د الوتکې د سقوط د عواملو په اړه دی څه وویل سي. هغه وویل چې د ثبت سوي ژغ په اړه تحقیقات روان دي. او په کابل کې د کرکټ د شپږیزې په سیالوی کې نن بیا هم دوی لوبې کیږي. لومړنۍ لوبه د مس عینک د اتلانو او د سپین غر د پرانګانو ترمنځ ده چې د کابل پر وخت په د سهار په 9 بجو پیل سي. دویمه لوبه بیا د بند امیر د شامارانو او بست ساتونکو ترمنځ کیږي. دواړه لوبې د کابل د الکوزي په نړیوال لوبغاره کې ترسره کیږي. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
زمون غږ د واشنگتن نورې دا وخت مخستان 8 بجې او 10 دقیقې او 30 ثانیې دي. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. په سلګونو کسانو د شنبې په ورځ د تایوان په پایتخت تیپی کې په داسې حال کې مظاهري احتجاجونه وکړل چې تایوان جمهور رئیس ما یینګ یو د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره په سنگاپور کې روغبړ وکړ. دا د دواړو مشرانو ترمنځ لومړی ملاقات و. پام وکړئ د تایپینا د خبریال رالف جیننګز رپورټ ته.
تقریبا 400 کسان پرون د تایپی په مرکز کې لارو کوڅو ته راوتلي وو او د تایوان د جمهور رئیس ما یینګ یو او د چین د جمهور رئیس شی جینګ پینګ ترمنځ په ملاقات باندې چې تر اوسه پورې لومړنی ملاقات او احتجاجونه او مظاهرې وکړې. د ډیرو سره دا اندېښنه و چې دواړه مشران به داسې کومې خصوصي موافقې ته سره ورسیږي چې د تایوان قدرمنه دیموکراسي او حاکمیت به یې قرباني شي، ځکه چې چین د زیاتې مودې را په دې خوا د دواړو هیوادونو د یو ځای کېدو غوښتنه کوي. د چین او تایوان جمهور رئیسانو په تیرو 16 لسیزو کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ جنجالونه او تاوتریخوالی زیات شوی هیڅکله نه دي سره لیدلي. د دې ملاقات نه 4 ورځې مخکې ما ویلي وو چې هیڅ کومه موافقه به لاسلیک نه کړي. په تایپی کې د لی مونشین په نامه د پوهنتون یو 21 کلن زلمی ویل چې د اندېښنه لري چې دغه عالی جرګه به د دې سبب شي چې لومړی اقتصادي یووالی راشي. هغه ویل زه دا اندېښنه لرم چې تایوان او چین به یو هیواد شي، ځکه چې زه دا احساس کوم چې چین د تایوان سره خپل نژاد او کلتور یو بولي. لین فکر کوي چې اول به اقتصادي یووالی منځته راشي او دا مسله به هم دا نن مترشی. هغه دا هم ویل چې د لدې قبل زیات په یره کې دی. چین د 1940 په لسیزې کې دغه هیواد د کورنۍ جګړې را په دې خوا تایوان د خپلې خاورې جز بللی دی. د خلکو د نظر معلومولو د سرویګانو نخکاری چې د تایوان زیاتره خلک د تایوان حاکمیت او خپلواکي د چین سره یو ځای کېدو په نسبت غوره ګڼي. د تایوان جمهوریت د هغه وسلو په اړه ناراض دي چې تایوان ته لمبر شوې دي او د کابل هم نارامه ده چې بیجینګ بهرنی چارې بندي کړې دي. چین د خپل اقتصادي طاقت په استعمالولو سره صد پاسه او یا ډیپلوماټیک متحد ملکونه پیدا کړې دي. په داسې حال کې چې تایوان 228 تاسې هیوادونه لري او لبل خوایې د غټاپو هیواد د نړیوالو سازمانونو سره د یو ځای کېدو نه هم منع کړې دي. مظاهره چیانو د دوانو مشرانو د غونډې د ختمولو ناری وهلې او د چین او تایوان ترمنځ د هغې موافقې په اړه د خبرو د بندېدو غوښتنې کولې چې په وارداتو باندې ګمرکي محصول له منځه وړي. د مظاهرې یو مشر په خپله وینا کې وویل چې د دغه مشرانو عالي جرګه د داسې شرایطو په اساس جوړې شوې چې دواړه خواوې یو واحد چین ته منسوبې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د افغانستان حکومت وای غواړي چې د هلنا څلور فروند نظامی هلیکوپټر واخلي چې طالبان په مقابل کې په جګړو کې استعمال کړي. کسام چې دای وا کوښنې معاملہ دا خوځکه مهمه ده چې د چې په سیمه کې د نوو متحدانو د پیدا کولو لپاره د افغانستان د حکومت حالې ځلې ښیي او له بلې خوا شاید چې دغه کار د پاکستان د قهر او غوسې سبب شي. پام وکړئ ریپورټ ته.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی لږ وروسته له هغه چې د جمهور رئیس په توګه یې په کار پیل وکړ د هند څخه په داسې حال کې نظامی مرستې بندې کړې چې کوشش یې وکړ د پاکستان د سیاسي او نظامی مشرۍ څخه استفاده وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلونو کلونو دښمنۍ ختمه کړي او طالبان چې زیاتره یې په پاکستان کې اوسیږي خبرو ته حاضر کړي. مګر په کابل کې د بمونو چاودنو چې غنی وویل د سیسای په پاکستان کې ترتیب شوی و او ورپسې د طالبانو لخوا د افغانستان په مهمو ښارونو باندې يرغلونه چې د کندوز ښار هم پکې شامل و دغه پلان شند کړ. ټاکل شوی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمار په دې اونۍ کې نوې ډیلی ته سفر وکړي چې د څلورو میک 25 ډوله روسي هلیکوپټرو د اخیستو وروستی پړاو سرته ورسوي. افغان قواوی هوایی قوی ته په خاص ډول توپ لرونکو هلیکوپټرو ته سخت ضرورت لري چې په جګړو کې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. په داسې حال کې چې امریکا موافقه کړې چې افغان قواوو ته MD-15 ډوله سپیکي هلیکوپټرې چې وسله هم کارولی سي ورکړي. ډېر افغان صاحب سبان لوی روسي هلیکوپټرې چې قوي ماشینونه لري خوښوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په ټویټر کې ویلي دي چې اتمار به د هندي چارواکو سره د تروریزم په خلاف د جګړې او همداراز د هوایی قوې د سامانونو او تجهیزاتو په اړه خبرې وکړي. د امنیتي چارو یو هندي چارواکي چې وینه غوښتل چې نوم یې یاد سي وی ویل چې موږ به د موافقې له مخې هغوی ته هلیکوپټر ورکړو. دغه تعرضي هلیکوپټر به وروسته له هغه چې هند په 2011 کال کې د کابل سره د ستراتیژیکي انډیوالۍ تړون لاسلیک کړ او له کابله یې پاکستان په قهر او غوسه سو لومړی تعرضي وسلوي چې هند یې افغانستان ته ورکوي. هند پخوا افغانستان ته سپیکي هلیکوپټر او موټر اهدا کړې او د عسکرو نظامی روزنه هم کړې وه. یوې افغان سرچینې دا پلان تایید کړی او ویلی دی چې موږ هغه څوک یو چې د اسلامي دولت د ډلې القاعدې او طالبانو سره جنګیږو. نور هر څوک فقط خبرې کوي او تروریزم د هر چا ستونزه ده. دغه سرچینې دا هم وویل چې اتمار به دغه راز په هند کې د یاغیانو په ضد ښوونځیو کې د افغان خاص قواوو د روزنې په یوه پیشنهاد باندې هم خبرې وکړي چې دا به علاوه په هغو 1000 افغان صاحب منصبان وي چې هر کال هند ته د روزنې دپاره استول کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تعرضي هلیکوپټرو د معاملې په اړه د تبصرې څخه ډډه کړې او ویلي دي چې دا خپله د دغو دوو هیوادونو کار دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
Thank you. جون می د خالونو تور پزړ پوری نیولې نو دامي ډېر د زړه په زور پزړ پوری نیولې خلک بلاوس د خایستونو تماشې لګي او مونږه د پخوانا اور پزړ پوری نیولې حسې ورته وایم د ګریوان می لاس باسا نو دغه لیونه می نور پزړ پوری نیولې
په دې باور دی چې د روسي وا مسافر وړونکو الوتکا چې وافته مخکې د مصر د سینا په ټاپو وزمی کې رالوېدلې و بم پکې هول شو چېړونکو دا خبر هم کوي چې واقعا دا خبره درسته ثابت شي شاید چې کرملین به په مقابل کې ډېر سخت پوځي عکس العمل وکړي پام وکړئ له مسکو نه د امریکا غږ د خبریال دانیل شرف ریپورټ چې دا د زوسته سلیمان چای تاسو در اورو
Tens of thousands of Russians are trying to return home after Moscow suspended all flights to Egypt. A top tourist
Russia la hagechi Moscow Misr ta khpal ټول هوایی پروازونه فسخ کړل. په لسګونو زره روسان چې دا وخت په مصر کې بند پاتې دي زیار باسي چې زر په زره ځانونه وباسي او خپل ملک ته ستانه شي. مصر ته هر کال د روسانو په شمول په میلیونونو خارجي سیلانیان د سیاحت او تفریح لپاره ورځي. خو تیر هفته د سینا په ټاپو وزمې کې د روسیې د مسافروړونکي الوتکې د رالویدونه وروسته اوس څوک زیات زړه نښه کوي چې د مصر د تاریخي آثارو د سیل لپاره ولاړ شي او یا د شرم الشیخ په تفریحګاه کې وخت تیر کړي. لاسته راغلي شواهد او اسناد ښیي چې د روسیې الوتکه چې 240 مسافرین او د عملي غړي پکې سپاره وو شاید چې د بم د چاودنې له امله په فضا کې دوه ټوټې شوي. په مسکو کې د دفاعي چارو یو کارپوه او ژورنالیست پاول فلنهر په دې اړه خپل نظر داسې څرګند
کړ:
کوم ښه خبر نه و او له همدې امله د روسیې چارواکو تر اوسه پورې قصدن له ځنډ نه کار واخیست. په اصل واقعیت باندې د اعتراف کولو په ځای خپل ځان تېروو. هغوی اوس دې نتیجې ته په قراره رسیږي چې الوتکه د بم د چولو په نتیجه کې راغورځول شوې وه. د سینا په ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغې مسافروړونکي الوتکې د راغورځولو ذمهواري قبوله کړې ده او وایي چې دغه کار یې په سوریه کې د مخالفانو په مرکزونو باندې د روسیې د هوایي قواو د جټ الوتکو او هلیکوپټرو د بمباریو په ځواب کې کړی. د چارو څېړونکي په دې نظر دي چې د دغې پیښې له امله به روسیه د بشار الاسد رژیم له نظامي ملاتړ نه لاس وانخلي. د مسکو په دولتي انسټیټیوټ کې د نړیوالو څېړنو د څانګې کارپوه ویکتور میزن په دې اړه وایي: همدغه شان زه فکر کوم چې دغه پیښه به په روسیه کې د هغو کسانو دریځ مضبوط کړي چې وایي تروریزم په هر شکل چې وي باید حتماً له منځه یوړل شي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ژمنه کړې په هر ځای کې چې جنگي او روسان پکې راګیر شوي ژوند له خطر سره مخ کیږي دی به دفاع کوي. هغه دا خبر هم کړې چې روسي عسکر به د سوریې په جنگ کې اورګډ نشي. په داسې حال کې چې په سوریه کې د لویدیځو قدرتونو او د روسي نظامي موجودیت ورځ په ورځ پراخیږي د یو غټ جنگ د شروع کېدو امکانات هم زیات شوي دي. کارپو پاول فلنهر یو ځلی بیا ویل: که په سوریه کې د روسیې د جټ الوتکو رالویدل شروع شي او یا دا چې د روسیې په نظامي اډو باندې حملې پیل شي نو مسکو به یو دم سوری نارې کړي چې دا ټوله خطا او غلطي د امریکا ده. د امریکا د سپیشناز یا د مخصوصو قواو د عملیاتو عسکرو را باندې حمله کړې. غټ جنگ به په سوریه کې د دواړو ملکونو ترمنځ شروع شي.
While opinion has grown more divided, most Russians support the Syria campaign and the Kremlin line that they are fighting terrorists, not the opposition.
په داسې حال کې چې په روسیه کې د خلکو نظر په دوو برخو شل شوی دی او په سوریه کې د نظامي مداخلې په اړه هغوی یو نظر نه لري، خو زیاتره روسان د بشار الاسد رژیم سره د پوځي مرستې ملاتړ کوي او کرملین هم دا استدلال کوي چې موږ خپل عسکر د تروریزم په ضد د جنگ لپاره لیږلي دي، د سوریې د رژیم له مخالفانو سره نه جنګیږو. او که چیرې ثابته شي چې د روسیې مسافروړونکي الوتکه په سوریه کې د روسیې د نظامي مداخلې په ځواب کې رانسکوره شوې، شاید چې په کرملین کې د جنگ د طرفدارانو دریځ نور هم وختلی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د خبرونو لنډیز: ولسمشر غنی د خلیل الله فیروزي سره چې د کابل بانک په قضیه کې په اختلاس محکوم دی، د یو ښارګوټي د جوړولو تفاهم نامه فسخ کړه. په خبر پانه کې چې له ارګ نه وخت پرون خبر اسوله ویل سی ودی چې د سمارټ سیټي د جوړولو د همکاري تفاهم نامه د اعتبار وړ نه ده. په خبر پانه کې دا خبره هم راغلې ده چې د خلیل الله فیروزي د محکومیت او بانک ته د قرضو د ورکولو په اړه د محکمې د حکم ټول ماده په خپل حال پاتې دي. همدارنګه ولسمشر لوی څنولي ته امر کړی دی چې د کابل بانک ته پوره وړو په اړه دي د محکمې د کارمو د عملي کېدو په اړه رپورټ ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد انیف اتمر به نن هند ته سفر وکړي. د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورځنګ ازادي راډیو ته ویلي دي چې ښاغلی اتمر به په دغه سفر کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په سیمه ییز همکارۍ خبرې وکړي او د افغانستان د هوایي قواو د پیاوړي کولو لپاره به د هند نه مرسته وغواړي. د ترکمنستان دولتي رسنۍ رپورت ورکوي چې ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د ټاپي د غازو د پایپ لاین د جوړولو د پروژې د پیلولو امر کړی دی. د ترکمنستان د حکومت په رسمي پاڼه کې راغلی دی چې بردی محمدوف د دسمبر په میاشت کې د پایپ لاین د ترکمنستان د برخې د جوړولو امر وکړ. ټاکل شوی ده چې د ټاپي د پایپ لاین د جوړولو پروژه به په 2018 کال کې بشپړ شي. په دغه پروژه به $10 میلیارد ولګیږي. دغه پایپ لاین د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند نه تیریږي. په سوریه او عراق کې به د اسلامي دولت د ډلې په ضد امریکا خپل هوایي بریدونه ډیر کړي. په منځني ختیځ کې د امریکا لوړ رتبه چارواکي جنرال چارلز براون د شنبې په ورځ وویل چې امریکا به په راتلونکو اونیو کې د داعش خلاف خپل بریدونه ډیر کړي. هغه وویل چې په سپتمبر او اکتوبر کې امریکا په دې لږ به هوایي بریدونه وکړل چې یو خواخو هوا شنه وه او بل دا چې د داعش وسلوالو د یو ځای نه بل ځای ته دومره تګ راتګ نه کاوه. جنرال براون زیاته کړه چې اوس داعش و د وسلوالو تګ راتګ ډیر سوی دی. بل پلوته د سوریې د بشري حقونو موسسه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د سوریې د دوما په ښار باندې په هوایي برید کې درویش کسان وژل شوي دي. دا موسسه وایي چې شک کیږي چې برید د روسیې هوایي ځواکونو کړی وي. د موسسې د معلوماتو په اساس په وژل شوو کسانو کې شپږ ماشومان او اووه ښځې شامل دي. د تایوان ولسمشر ما یانګ جو وایي چې د چین د ولسمشر سره په خپل ملاقات کې د تایوان د خلکو د تشویشونو او د امنیت د اهمیت په اړه ورته ویلي دي. د چین او تایوان مشرانو په تیرو شپږو لسیزو کې پرون په لومړي ځل سره وکتل. د رالویدلې روسي الوتکې په اړه د تحقیقاتو د ټیم مشر وایي چې د الوتکې د پیلوټانو د خونې د اواز د ثبتولو په ماشین کې د الوتکې د رالویدو نه څو ثانیې مخکې یو ږغ ثبت شوی دی. دغه بیا د امریکا او برټانیې هغه ادعاوې تاییدوي چې وایي الوتکه د بم د چاودنې له امله رالویدلې ده. خو د الوتکې د رالویدو د علت په اړه د تحقیقاتو د ټیم مشر خبرداری ورکوي چې دا به وخت نه مخکې وي چې د الوتکې د سقوط د عواملو په اړه دې څه وویل سي. هغه ویل چې د ثبت شوي ږغ په اړه تحقیقات روان دي. هغه دا خبره هم وکړه چې د ټولو احتمالاتو په اړه غور کیږي. هغه زیاته کړه چې کیدای سي چې د مسافر په بکسونو کې بیتری چاودلې وي، کیدای سي چې د الوتکې د تیلو په ټانکه کې چاودنه سوې وي، یا کیدای سي چې دایوه د بم یوه چاودنه وي. د الوتکې د رالویدو د عواملو په اړه د تحقیقاتو په ټیم کې د روسیې، فرانسې، جرمني او ایرلینډ کارپوهان شامل دي. او په کابل کې د کرکټ د شپږیزې په سیالیو کې نن بیا هم دوی لوبې کیږي. لومړۍ لوبه د مس عینک د اتلانو او د سپینغر د پړانګانو ترمنځ چې د کابل په وخت د سهار په 9 بجو پیلیږي. دوهمه لوبه بیا د بند امیر د شاماران او بست د ساتونکو ترمنځ کیږي. دواړه لوبې د کابل د الکوزي په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په پای کې د افغانستان د څو کورونو د هوا حالات د سانتیګراد په حساب اورئ. نن په کابل کې تودوخه لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 12 او ټیټه 3 درجې اټکل شوې ده. په کندهار کې تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 10 درجې. په جلال آباد کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 10 درجې. په اسداباد کې تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 11 درجې. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه 2 درجې. په خوست کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 18 درجې اټکل شوې ده. همدارس په هرات کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 10 درجې. په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 18 درجې. او په پېښور کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 14 درجې. او په کوټه کې تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 18 درجې اټکل شوې ده. او د متحده ایالاتو په پایتخت واشنگټن ډي سي کې تودوخه لوړه درجه نن د شنبې په ورځ 14 او ټیټه 18 درجې د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زموږ د هم نیم ساعته پښتو خبرونه په دې ځای کې پای ته ورسېده. په څو شیبو کې زموږ د تاریخ خبرونه پیل کیږي. موږ به د افغانستان په وخت ماښام په 5 بجو بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. ورځ مو په خیر.